اتمنى نه ستار فروغ دوستانو دا یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د شنګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې پرون د سیمه ییز اتصال او پرمختګ لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلل شوه او د افغان حکومت د اوربند له پریکړې هم هرکلی وشو. دروان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو پیښو په اړه ورې خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د حکومت لخوا طالبانو ته پیشنهاد شوی اوربند سر له سبا پیلېږي. د افغانستان حکومت او د شنګهای همکاري سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه او د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې غونډه کوي چې د دواړو هیوادونو د سبانۍ سر مشرزي وروستی چمتووالی ونیسي. خبرونو تفصیل: د افغانستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د روژې له ویشتمې چې د جون له 12مې سره برابره ده اوربند پیلېږي. دا اوربند به له سبا پیل او د اختر تر 15مې دوام وکړي. له دې اوربنده په نړیواله سطحه تود هرکلی شوی دی او پرون د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر وبلل شو. وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر په دریو ورځو کې په اوربان موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت او شنګهای سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه. د افغانستان جمهوري ریاست پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دې ډلې د رامنځته کېدو تړون پرون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لاسلیک شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای سازمان په سرمشریزه کې د دې ډلې په رامنځته کېدو خوښي څرګنده کړه. دوی زه د شنګهای سازمان افغانستان ترمنځ د تماس ډلې پر رامنځته کېدو خوښ یم او په دې برخه کې د همکاریو د پراختیا په تمه یم. افغانستان له جغرافیي پلوه د اسیا د زړه او د تاریخي اړخه د هند ټاپو وزمې د دروازې په توګه چمتو دی چې د اسیا د څلور لارې په حیث عمل وکړي. افغانستان د شنګهای سازمان څارونکی دی خو د دې سازمان له ګڼو اصلي غړو سره یې د سیمې په سطحه د ټاپي او کاسا زر پروژو په څیر لوی پروژې پیل کړې دي. دا پروان ولایت د شینواری ولسوالۍ سرګون اوسیدونکي پرون د یو دینی عالم د وژنې په عکس العمل کې مظاهره وکړه. دوی ویل چې سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلی چې د شینواری ولسوالۍ د یو سیمه ییز شورا د رئیس مولوي عبدالرحیم د وژنې عاملان ونیسي. یو مظاهره کوونکی چې عبدالروف زاهد نومیده ازادي راډیو ته ویل
قتل جناب مولوی صاحب بزرگوار شهید قتل از طرف جنای مخالف نشد، چون به هیچ چیز هیچ مشکلی با جناها نداشته. حکومت باید معلوم بکنه.
مزارچانو د قربان چاریکار لوی لاره هم دو ساتونو لپاره تړلې وه. د شینواری ولسوالۍ امنی قومندان ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د پیښې په اړه څېړنه پیل کړې. مولوی عبدالرحیم وړمش په شینواری ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې غونډه کوي چې د دواړو هیوادونو د سبانۍ سر مشرزي وروستی چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون سبا ته د سنگاپور په سینوتوسا ټاپو کې له یو بل سره وویني. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ وایندې سارا سندرز ویل د امریکا او شمالي کوریا د چارواکو په نننۍ غونډه کې به د واشنگټن د پلاوي مشري په فلیپین کې د متحده ایالاتو سفیر کوي. د ولسمشر ټرمپ او کیم ترمنځ خبرې به د کوریا ټاپوز مې په غیر اټومي کولو او د پیونګیانګ په اټومي پروګرام به تمرکز وي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي دا سر مشریزه د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی او له کیم سره د خبرو پر مهال به دی په یوه دقیقه کې پوه شي چې د شمالي کوریا مشر د خپل اټومي پروګرام د بندولو په اړه جدي دی او کنه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډله وایي چې په څو وروستیو ورځو کې د عراق په پولو کې له سخت دریځو سره سختې جګړې کړې دي. په دې جګړو کې د مرګ ژوبلې د اوختو خبره هم تایید شوې ده. د سپاه پاسداران د ځمکنیو پوځیانو قمندان جنرال محمد پاکپور ویلي چې په څو وروستیو ورځو کې په لویدیځ او شمال ختیځو پولو کې د انقلاب ضد جنایتکارانو او تروریستانو د تحرکاتو شاهدان دي. سپاه پاسداران ډله ډېر کله د تروریست کلمه هغو توندلارو سنیانو ته کاروي چې د ایران د شیعه رژیم پر ضد جنګیږي. جنرال محمد پاکپور ویل چې د جون په اتمه په لومړۍ حمله کې چې د عراق په شمال کې د کردانو له خپلواکې سیمې وشوه و سخت دریځو ته مرګ ژوبله اوښته. په دوهم برید کې د جنرال پاکپور په خبره شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تېر کال په جون میاشت کې د ایران په پارلمان او د روح الله خمیني په قبر په بریدونو سره چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست اتلس تنه وژل شول. او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د رایو پاڼو تر ټولو لوی ګودام اور اخیسته. په بغداد کې دا ګودام د ډکو شو رایو پاڼو لپاره ځانګړی و چې تمه و بیا وشمیرل شي. دا لا نه ده معلومه چې په دې ګودام کې د اور لګیدنې علت څه و. په دې ګودام کې څه باندې 2 میلیونه رایو پاڼې ساتل کېدلې. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ډېر صندوقونه بچ شوي، خو د بغداد د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د رایو پاڼو ټول صندوقونه سوځېدلي دي. د عراق د انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د اداو پر اساس د عراق پارلمان د جون په شپږمه امر وکړ چې 10 میلیونه رای باید بیا وشمیرل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د شنګهای د همکاري سازمان پرون په خپل سر مشريزه کې طالبانو ته د افغان حکومت د اوربند له پیشنهاد هرکلی وکړ او د غراس په افغانستان کې سوله د سیمې استعمال اتصال او پرمختګ لپاره مهمه وبلله. د افغانستان د سولې لوی شورا یو سلاکار وی پلان لري چې د اوربند په ورځو کې هغو سیمو ته چې د طالبانو په ولکه کې دي د خبرو لپاره ځوانان واستوي.
د ټول افغانستان په کچه باندې 500 شپېتو پورې ځوانان دا به دي انشاءالله ولازیز هلمند ته مسخمدا چې په روزګان ته سهو ته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي.
اخوا بیا د هلمند مدني فعالانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند پراخ ملاتړ وکړ. د اوبو او برېښنا لري کړی شوی وزیر وایي د نوموړي د لري کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي.
مطابق اعلامیه که از طرف ریاست اجرایی صادر شد به بخش از سوال شما و همچنین موافقتنامه حکومت وحدت ملی پاسخ گفته شده.
د انصاف په لټه کې یو دوره کوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمیز اتصال او پرمختګ لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلل شوه. دا خبره د افغانستان جمهوری ریاست د شنګهای سازمان تر پرونی سرمشریزه وروسته وکړه. جمهوری ریاست وایي د سرمشریزه ګډونوالو د افغانستان د حکومت لخوا اوربند چې سبا پیلېږي هم ستایلی دی. سفی الله ستنګزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ارګ مڼۍ وایي د شانګهای سازمان غړیو هیوادونو د افغان حکومت د سولې له پلانونو ملاتړ وکړ. په یو بیان کې چې د افغانستان جمهوری ریاست خپور کړی، راغلی د چین ولسمشر شي جن پینګ له طالبانو سره د افغان حکومت موقتی اوربند وستایي. ولسمشر شي د شانګهای تر سرمشریزي وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په جلا لیدنه کې هم ویلي چې د شانګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره بشپړ تعهد لري او د اوربند مسله د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر ده. افغان ولسمشر اعلان کړی چې د روژې له شتمه بعد اختر تر 15 افغان پوځیان په وسلوالو طالبانو برید نکوي او اوربند بوي. په سیمه کې د افغانستان دی لوی او نږدې متحد هیواد هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړو باله او د سولې په هدف د افغان ولسمشر له پیل شوي نوښتې ملاتړ وکړ. ښاغلی مودي د شانګهای سرمشریزي ګډونوال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري ته وهڅول.
افغانستان کې ستیتی هماره ساجا کشتر مې
افغانستان د تروریزم او افراطیت د اغیزو یو خواشینون کې بیلګه ده. زه هیله کوم کوم لوی نوښت چې ولسمشر غنی د سولې په لوري پیل کړي د ټولو لخوا ورته درناوی وشي.
اوس بھاونا کا سمان سبھی پکش کریں گے.
صدر اعظم مودی ډاډ څرګند کړ چې د شانګهای او افغانستان ترمنځ پرامنځته شوی تماس ډله کې به هند د افغانستان لپاره د یو باوري ملګري په توګه بشپړې همکاري ته چمتو وي. که څه هم افغانستان د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب نه لري، خو د جمهوری ریاست د بیان لمخې د سرمشریزې ګډونوالو په یوه خوله د افغانستان د سولې پروسې او اوربند ملاتړ وکړ او د سیمه ییز اتصال او پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله مهمه وبلله. د افغانستان اوربند او د سولې هڅو ته په داسې حال کې د شانګهای په سرمشریزه کې اشاره وشوه چې دا هیواد په وروستیو څو میاشتو کې خونړیو پیښو او پراخو بریدونو شاهد پاتې شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې پرمختګونو ته اشاره وکړه، خو وی ویل په هر قدم کې د تروریزم او مخدره موادو په څیر دوه لوی خنډونه د افغانستان په وړاندې پراته دي.
The twin evils of terrorism and narcotics must therefore be confronted coherently.
د تروریزم او مخدره موادو له غبرګو شیطانانو سره باید منسجمه، هر اړخیزه او همغږي مقابله وشي. د دې بهیر د رامنځته کولو لپاره باید لومړی کار د سیمه ییز همکارۍ او اتصال د بستر په توګه د افغانستان د بریا په خاطر همکاري وي، او ورپسې د شانګهای له مزایاو په ګټه اخیستنې د اړتیا وړ عملي پلانونه جوړ شي. ښاغلی غنی د هغو ټولو هیوادونو له همکارۍ او هڅو ستاینه وکړه چې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان له نوښتونو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان ولسمشر همدارس د افغانستان او شانګهای سازمان ترمنځ د تماس ډلې په رامنځته کېدو خوښي وښوده او د همکاریو د پراختیا هیله وکړه. د شانګهای سازمان سرمشریزه د چین په چینګداو ښار کې د جون په 9 او 10 وشوه او تر ډیره سیمه ییز اقتصادي مسایل او پرمختګونه وڅیړل.
راپور کې مو اوریدل چې د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د سیمه ییز اتصال او پرمختګ لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلل شوه. دغه راز په دې سرمشریزه کې د افغانستان د حکومت لخوا اوربند چې سوا پیلېږي هم ستایل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې علي شورا بیا پلان لري چې له طالبانو سره د اوربند پر مهال هغو سیمو ته یو شمېر خلک د خبرو لپاره واستوي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. د سولې د شورا سلاکار عزیز الله فضلي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. له ښاغلي فضلي سره سیفي الله ستانګزي مرکه کړې ده او له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په اړه له هغه پوښتنه کړې.
د سولې د شورا مسؤلیت هم دغه دی چې په تاسو په اخر کې وګوري په ټولو ولایاتو کې په زونونو کې د افغانستان په غټو غټو ښارونو کې د علماو، د ځوانانو، د سپینږرو، د جدي مشرانو مختلفې غونډې جوړې شوي دي د دغه لپاره چې بل اخره جنګ پای پیدا کړي او یو واچن هم یو د سولې فضا حکیمتي سره د دې ټول افغانان که په سولې په شورا کې مسؤلیت لري کې نه لري د ټولو دغه یو ارزو ده. نو موږ هم دغه شی حرکت انشاءالله ولازم د اختر په دوم ورځ به د ټول افغانستان په کچه باندې د 500 شپېتو پر ځوانان، هغه ځوانان چې هغه نه دولت کې مسولیتونه لري او نه د نړیوالو سره نه د بل چا سره یو آزاد مستقل افغانان وي، دا به دي ان شاء الله ولزیز هلمند ته مساکلات همداسې به روزګان ته دي، هغه صحو ته چې د طالبانو در وکمنی لاندې دي، د دوی د رهبرانو او مشرانو سره وکښینی خبرې به وکړي کی چې ویل اخره د څه وخت پر جنگ او فرصت باندې جنگ. نو ان شاء الله ولادت په دې ټول مسایل باندې به خبرې وسره کو او د دې د خواته مو مثبت جواب درلاسه کړی دی. روی شامه شمه زده غسی میانګرو افغانان لپاره لا خلاص ده خلای دی راو دي هر څه
دی. یعنی د تاسو ته مسونه شته دوی ویلی دي چې تاسو راشه او موږ بل تاسو سره خبرې وکړو تازه.
بالکل بالکل، د دې سره مستمسونه نیولې دي مختلف مرګرو د خواته، البته د دولت او د بل رسمیتونه بغیر د یو درېمګړي افغانانو په صفت باندې او دغه هیواد دغه ټولنې ځوانانو په همکاري سره د دې سره تماسونه نیول شوي. دوی مثبت جواب ورکولی چې بالکل راسي سره کښېني، تاسو سره مشکل نه لرو، غوښتنې لري څه کولی شي چې بالاخره د افغانستان د مشکل د حل لپاره دروازې ستاسو لپاره خلاصې دي. دا یو غټه خبره ده، یو مثبت حرکت دی او انشاءالله ولادي دغه حرکت په رڼا کې به نور هم دغسې جریانونه پیل کېږي چې بالاخره دغه افغانان یو بل ته لاس سره ورکړي او د دغه خپل څلور کلنی جګړې ته د پای ته کېښېدو یو بل ته د ورورګلوۍ لاس ورکړو.
د سولې د عالی شورا یو سلاکار عزیز الله فضلی چې وایي د اوربند په ورځو کې به له طالبانو سره د خبرو لپاره یو شمیر ځوانان هغو سیمو ته واستوي چې د وسلوالو په کنټرول کې دي. بل لور ته بیا د هلمند مدني فعالانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند ملاتړ وکړ. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې د اوربند موده نوره هم وغځوي او په ترس کې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. هلمند یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په روانه جګړه کې تر ټولو زیات زیانونه لیدلي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد الیاس دی راکوي.
وروسته لغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام د لارې د وسلوالو سره د اوربند خبره وکړه. دوی ورځې وروسته وسلوالو طالبانو هم د خپل ملګرو غوښتل چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي او پر افغان ځواکونو باندې د بریدونو نه تیر سي. د هلمند اوسیدونکو د جګړې د دواړو غاړو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او غواړي چې موده یې اوږده سي. د هلمند د مدني فعالینو څخه عبدالغفار اسحاق زیا او مسعود ځلان ویل خوشحاله دي او دا د سولې د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پیل بولي.
مقابل لوری یا طالبان یا مخالف لوری هم پر دې باندې قناعت کړی دي. دا زموږ لپاره یو ډیر د خوشی زیر دی او زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ ځای دی، ځکه چې زموږ د افغانانو د سولې سیزو په مده کې یوازنی ارمان هم دغه و چې زموږ د افغانانو ترمنځ سوله راسي، ورورولي راسي.
زموږ د دواړو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د سولې اوربند یا دغه اوربند باید دایمي سي، نه د درو ورځو لپاره بلکې تل لپاره باید داسې اعلان وسي چې تل لپاره باید اوربند اعلان سي افغانانو تر مابین.
د طالبانو د ویان کاری محمد یوسف احمدی لخوا د اوربند اړوند یو پیغام کې چې رسنوی ته استول شوی دی، یوازې پر افغان ځواکونو د نه بریدونو یادونه شوې ده، خو پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو د دوام خبر ورکول شوی دی. د طالبانو د یو بل ویان زبی الله مجاهد په نوم په یو خبره شوي ژغیز پیغام کې چې یو شمېر رسنوی هم خپور کړی دی، راغلی دی چې د اوربند په معین ورځو کې هر څوک کولی سي د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ سي او د خپلو دوستانو سره وګوري. د هلمند یو بل مدني فعال عبدالحق ځواکمن د ولسمشر د اوربند اعلان بې ساری وبلی او هغه د حکومت د ضرورتیا نښه وبلله.
شاید نړیوالو او نورو هغه هیوادونو نه غوښتل چې اوربند وسي، ولی ولسمشر دا ضرورتوب کې او دا اعلان د اوربند اعلان وکړ. نو زه خاص منه د اول د ولسمشر سره کومه، دوم د طالبانو د مشرتابه سره کومه چې اوربند ته غاړه کښې شول، او دویم د درو ورځو لپاره په افغانستان کې اوربند اعلان کړي چې هغه به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډز نه کېږي او جنګ به نه ورسره کوي.
د هلمند اوسیدونکي چې د تیرو ولسو کلونو راهیسې د جګړې په توده سنګر کې سوځي، کولای سي د اختر پر مهال یوازې درې ورځې چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند شوی دی امن پاتې سي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نظر محمد رودي د حکومت او طالبان ترمنځ د اوربند پر سر د سوي توافق په اړه وویل، که وروسته د سولې خبرې پیل نه سي، دواړې غاړې به په هیواد کې د ناامنۍ له امله د روان ولس کلن بحران د حل لارې د لاسه ورکړي.
نور جنګ مور او تاسو ته په دې څو لسیز جګړه کې هیڅ هم راپرې نه شول. فقط او فقط یې معیوبیات، شهیدان، ایتیمان، کونډیانی، دربدری، د هیواد پس پاتی، دا ټول هغه څه و چې د جنګ موږ ته په میراث را پرېښوله. زما اوس هم پر شکیلو غاړو باندې ږغ دا دی چې سوله الهي امر ده. موږ او تاسې ټول مسلمانان یو، پروردګار عالم په قرآن عظیم شان کښې ورونه سره بللي، نو راسئ چې د ورونو په شان ژوند سره وکړو او دغه لنډ د جنګ اوربند چې اوس سوی دی دا په دایمي سوله باندې بدل سي. سوله د ټولو افغانانو ارمان ده.
د روژې او اختر په خاطر رامنځته سوي اوربند ته حکومت اته ورځې، خو طالبانو له خپل اړخه درې ورځې وخت ورکړی دی. دا په تېرې یوې لسیزې کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا لومړی اوربند بلل کېږي چې په رسمي ډول پرې توافق کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوبو او برېښنا لرې کړه شوی وزیر وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځوابونه وویل شي. علي احمد عثماني یوه ورځ مخکې د ولسمشر له خوا له دندې لرې شوی و، خو د یکشنبې په ورځې د لمریزې برېښنا د یوې پروژې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د دې پروژې د تړون لاسلیک په دې معنی ده چې نوموړی لا هم د وزارت په چوکۍ پاتې دی. په دې اړه تفصیل له واصل وساله ورو.
علی احمد عثمانی له دندې تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته د یک شنبه پر ورځ د رسنیو په وړاندې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثمانی د دغه پروژې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پروژه د دایکونډي ولایت لپاره ده چې د برېښنا د تولید ظرفیت 15.5 میګاواټه کېږي. ښاغلی عثمانی د یا تړون د مراسمو پر مهال د ازادي راډیو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نوموړي د ګوښه کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي. دی وایي دغه پوښتنې جدي ځوابونه هم لري، خو نوموړي د دغو جدي ځوابونو په اړه څه ونه ویل.
در رابطه با همین بحث سوالهای زیاد حتما از شما وجود داره.
دی وایي په دې تړاو تاسو سره ډېرې پوښتنې دي او جدي پوښتنې او جدي ځوابونه هم شته. زه نه غواړم د اوبو انرژي وزارت د پراختیا موضوع سیاسي کړم، په دې را تاسو سره په یو بل پروګرام کې خبرې کوم. که څه هم د اجرایه ریاست اعلامیې او د ملي یووالي حکومت هوکړې ستاسو ځینو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. ولسمشر مانی تیر ورځ د ښاغلي عثماني د ګوښه کېدو په اړه ویلي دي چې د نوي نوماند وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت د سرپرستۍ چارې د انرژي د برخې مرستیال محمد ګل خلمی په غاړه وي. خو اجرایه ریاست د ولسمشر مانی د اعلامیې په خبرګون کې ویلي دي چې ښاغلي عثماني یو بریالی وزیر دی او د نوموړي د کاري برخلیک په هکله پریکړه به د چین له سفر نه د افغان ولسمشر تر ستنېدلو او د ملي وحدت حکومت له روحیې سره سمه کېږي. د دایکونډي ولایت لپاره د لمریزې برېښنا د یا تړون لاسلیک وروسته د اوبو برېښنا له ګوښه شوي وزیر نه خبریالان وپوښتل چې آیا نوموړی به د وزارت په چوکۍ پاتې شي. نوموړي په ځواب کې وویل د تړون لاسلیک کول پاتې کېدل دي.
اوس هم له احمد تکل نورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلانونو ته اشاره کوي او لیکي ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د طالبانو په وړاندې چې کابل او واشنگتن له هغو سره د سولې لپاره هڅه کوي موقت اوربند اعلان کړ. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې چې په نړۍ کې د یوې ډېرې توندلارې ډلې په توګه پیژندل کیږي د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري. وال ستریت جورنال لیکي افغان کمانډو او د امریکا سپیشل فورس ځواکونو د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد چې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د وسلوالو شمیر تخمینا د 1500 او 2000 ترمنځ دی پوځي عملیات پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې داعش غواړي دیبالا ولسوالۍ د خپلو فعالیتونو په مرکز بدله کړي. ورځپاڼه د دیبالا د ولسوال رضوان الله بشرمل له قوله لیکي چې نوموړی وایي دا ډله به په دیبالا کې له منځه یوړل شي. بشرمل وال ستریت جورنال ته ویلي دي چې داعش د دې غرنۍ سیمې یوه کوچنۍ برخه نیولې ده، خو دا سیمې به هم د دې ډلې له ولکې آزادې او د داعش ویروس به له منځه یوړل شي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان حیرانوونکی او ناڅاپي بللی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند ومنه، خو په خپله خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې ډېره بهرني ځواکونه به له دې اوربند څخه مستثنا وي او د هغو پر ضد د دوی عملیات به دوام وکړي. انډیپندنت د مطلب په دوام د اوربند په اړه د طالبانو د خبر پاڼې د هغه ټکی یادونه کوي چې طالبان وایي دوی به د مقابل لوري د حملو په وړاندې خپل دفاع ته دوام ورکړي. انډیپندنت د یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله لیکي چې نوموړی وایي د اوربند په دریو ورځو کې به معلومه شي چې د طالبانو یووالی څومره دی. د ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د طالبانو بېلابېلې ډلې اوربند ونه مني نو جګړه ښایي دوام وکړي.
او سم یو نړیواله موضوع له امریکا پرته د جی و یا وستر صنعتي هیوادونو مشرانو ویل چې د سرمشریزې ګډې اعلامیې ته ژمن دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جی و د سرمشریزې له هغې ګډې اعلامیې و چې مخکې منلې وه جرمني ویلي دا ډېره مهمه ده چې اروپایان د یو بل تر څنګ وي. د فرانسې جمهوري ریاست هم ویلي دي چې پاریس د جی و له اعلامیې ملاتړ کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د وستر صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو د ناسمو سرګندونو په خاطر خپل استازو ته ویلي چې له ګډې اعلامیې ملاتړ ونه کړي. ټرمپ په داسې حال کې دا خبره کړې چې د کاناډا صدر اعظم ویلي په ګډې اعلامیې د وستر صنعتي هیوادونو جیو ټولو غړیو موافقه کړې ده. ټرمپ دا ونه ویل چې د ترودو کومې څرګندونې ناسمې وې. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو دفتر بیا په یو بیان کې ویلي چې هغه په سرمشریزه کې داسې څه نه دي ویلي چې مخکې له ټرمپ سره یا په عمومي یا خصوصي ناستو کې نه وي مطرح کړي. ترودو د جیو تر سرمشریزې وروسته د کاناډا په لامل بې ښار کې یوې غونډې ته وویل ویلی شم موږ ونتوانېدو چې د سوداګرۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ دریس په بشپړه توګه بدل کړو. هغه څه چې وایي تل یې ویلي دي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې د نویو تجارتي همکاریو په اړتیا، د روسیې په وړاندې د نوي دریز او د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په اهمیت ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په جیوو سرمشریزه کې نرم چلند درلود، خو کله چې زه خبري کانفرنس ته روان شوم سمدستی وویل د امریکا تعرفې توهینونکي دي، کمزوري او غیر صادقانه دي. زموږ تعرفې په کاناډا کې د لبنیاتو د 210% تولیداتو جواب ده. ترامپ دا هم لیکلي مال خپل استازي وغوښتل چې د سرمشریزې له اعلامیه ملاتړ ونه کړي، ځکه موږ د امریکا په بازار کې د موټرو په تولیداتو د لوړو تعرفو شاهدان یو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس په یو ټویټ کې ظاهرا د ترامپ د ټویټ جواب ویلی او لیکلي دي چې په یو لږ خوشینونکي ټویټ سره کولای شي سمدستي باور له منځه یوسي. هغه ویلي دا ډیره مهمه ده چې اروپایان د یو بل ترڅنګ وي او خپلې اړیکې له پخوا لا غښتلې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاستي چارواکي هم ویلي چې پاریس د اوو سترو صنعتي هیوادونو له ګډې اعلامیې ملاتړ کوي او څوک چې د سرمشریزې له ژمنو وځي د ده په خبره خپله ناغېړي په ډاګه کوي. د دغه فرانسوي چارواکي په خبره نړیوالې همکارۍ په غوسې نه شي تکیه کېدلی. خو د ټرمپ اقتصادي سلاکار لاری کودلو بیا سی این این ته ویلي د کاناډا صدر اعظم ترودو موږ له شا په خنجر ووهلو. د جی او یا اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د کاناډا په کیوبک کې د جمعې او شنبې په ورځ وشوه. جیو صنعتي هیوادونه کاناډا، فرانسه، امریکا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
مایکروسافت د سکاتلند په سواحلو کې د ډاټا د ذخیره کولو د پروګرامونو یا پروژې دوهمه برخه پیل کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروانه ورو.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې نا ټکنومیژي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې وی پاڼې مطالب ګوري نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړیږي. د ناټیک د داتا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډیره انرژي د هغو په سړولو لګیږي د اوپتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړیږي. د زیرک تلیفونونو له زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس له ډېرېدو سره د ډاټا سنټرونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
هم نومې تمیم دی د هلمند ولایت د مساکره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه خوښم په دې باندې خوښ یم چې ولسمشر غني د کوم اوربند طالبان سره اعلان کړی دی دا باید جاري وساتل شي، ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې شپه او ورځ په جګړه روان ده او وینې تویول افغانستان کې حتی یو عادي کار بدل کیږي. زموږ ولسونه نور له دې څخه ستړي دي، پریشان یو، د ستړي ژوند دی، نور نه غواړو دا ژوند وکړو، ژوند تیر کړو، ځکه دا زندګي زموږ لپاره سخته ده او ګرانه ده. هر ورځ مو دوستان، قریبان، ملګري، اشنایان، بچگان گاونډیان د مین یا نور جګړو لار کبل وجل کیږي دا جګړه چې روان ده د پر افغانانو چې وسره ته پلسوي ده موږ دا جګړه نه غواړو نور سوله غواړو د کوم وربن چروان ده باید جاری وساتل سي او د سولې کوم بهیر چې کوم خبر روان خبریاتي روان دي دا باید ګړندۍ وساتل سي ځکه ځینې خلک دي حتی هغه د ماشام ډوډۍ نس برابر والی کوچنی بچان په جګړو کې لاس ور کړی موږ نور په شما د دې جنگ څخه ستړیو د جنگ نور نه غواړو د ژوند مستری دی د کوم ژوند غواړو چې سوله وکړو باید د بل سره اتحاد او اتفاق وکړو
نوم محمد فهیم هلال دی د مرجع ولسوالی وسیدون کم پلان راغلی مشکرګات مرجع کې داسې کوم جنگونه و چې وسوله دغه د مرجع کې د جنگو د زیانو د عملیات دغه سرهالو د زیانو سرهالو دلته چې ډیر خلک را ماجر سوله ډیر نخوالې پر خلکو تیرې سوله نو په دا خاطر ډیر خلک راله تقریبا تر سم نیمه یې ډېر د مرجع اوسېدونکي راغلی دي لشکرګاته نو په دې کې موږ هم رالو اوس دا دلی ژوند کوو او دغه زموږ یوازې زنه ټوله دغه غواړي ټوله د مرجع اوسېدونکي یا ټوله د هلمند ولایت اوسېدونکي دا کوم خبره چې د اوربند سوې ده غواړي دا اوربند تایمي سي او ټینګ سي چې ټوله ار دا ډېر خلک د خپل د ځایو سره غلي دي چې برته ولاړ شي هلته او زه خپله غواړم چې زموږ د مرجع ولسوالۍ امنیت ټینګ سي موږ برته هلته خپل ښه ژوند لکه څنګه چې پخوا ژوند کوو یا هغسې ښه ژوند وکړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه او ریخو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د افغانستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي وسلوالو طالبانو بیا د حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر په درې ورځو کې په اوربند موافقه کړې ده د افغانستان حکومت او شنګهای همکاري سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه دا پریکړه پرون د شنګهای د سازمان په سرمشریزه کې چې په چین کې وشوه شوې ده د پروان ولایت د شینواري ولسوالۍ سلګونو اوسېدونکو پرون د یو دیني عالم د وژنې په عکس العمل کې مظاهره وکړه او امنیتي مقامات وایي چې د مولوي عبدالرحیم د وژنې دوسیه څېړي د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې غونډه کوي چې د دواړو هیوادونو د سبانۍ سرمشریزې وروستی چمتووالی ونیسي ټاکل شوی ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون سبا ته د سنگاپور په سینوتوتا ټاپو کې له یو بل سره وویني د ایران سپای پاسداران انقلاب ډله وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د عراق پولو ته نږدې له سخت دریځو سره جګړې کړې دي او ګڼ شمېر وسلوالې وشلې دي او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو تر ټولو لوی ګودام چې 2 میلیونه پاڼې پکې وي په بغداد کې اور واخست
انصاف پلټکه
یو چاغه پسې ورشبلو یاغه پسې ورشبلو یاغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کندوز ولایت د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي کمال صافی کسانو غوښتل چې د کندز لخواره وتښتوي دا موضوع مې د ولسی جرګې لغړي انجینر کمال صافی او د کندز ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دی ټلیفون کړی
زمانوم ذبی الله کامران دے قندوز ولایت څخه تاسو سره اړیکه نیولې
مشکل هم سو
د شنبه پورز باندې قندوز ولایت په خار کې د سینمای ناشر سره یو سپینه لنجره چې مربوط دینجر کمال او د پارلمان امنیتی لنجره وه زما مخه ونیوله او یو نفر اجمالی پولیس او څلور نفر شخصي لباس کې راکته شو دوه زه د واسکټ ټورنه را ونیولم او درې نور ما د خونداغونو وارونه وکړل او کشولم موټر ته مې دننه کې دلته ما ځانه مقاومت وښود او کوشش مې کول چې موټر ته مې دننه کوي ونه شي نو په همدغه ساحه کې چې د خلک راجم شو د ساحې خلک راجم شو ټول شاید حال دي نو دوی چې د خوشی کړم خونداغونو چې وهلم ټولې نښې دلته شته دي ټول ځمکې چې د وهلو ساحې موجود دي ښکاري صحت امې نظر ورکړی دی نو دوی وتښتېد لاړل زه د خلکو چې دی د اختطاف هره وژغورلم
انجینر کمال سره پخوا تر دې ستا کومه دښمني یا داسې زړه بدوالی څه موضوع معامله خو نه وه
انجینر کمال سره موږ هېڅ مشکل نه لرو صرف دا کندوز وکیل شوی و په تېره دوره کې وروسته د اته کلونه راغلی او دلته اته کلو کې دا کندوز ته نه دی راغلی او دوی هېڅ توکار هم کندوز ته نه دی کړی د کندوز ځوانان ټول په دې باندې آګاه دي نو د فیسبوک اجتماعي رسنیو کې ما په ده باندې یو نقد کړی دی صرف چې ته زموږ د وکالت وړتیا نه لرې موږ تا ته رایه نه درکوو بس دومره خبرو سره کړې نو په دغه اساس باندې د یو ورځ زنګ راو ما ته اختار راکو بل ورور زنګ راو هله یو په نامه د انجینر خلیل زنګ راو بل په نامه د زاهد زنګ راو ما سره ټول سعودي کلیکونه دي ما سره کړې دي کاغذ ضرورت موږ تاسو ته درلیږو بل اخر په بل ورځ باندې داسې نفر دستور دې امر ورکړو تاسو ورته دا نفر راولي او چې دمه باندې څه کول نو دغه جواب به دا وایي
ها دغه مشکل دی د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ته یا امنیت ته یا والی سره شریک کړي
په کندوز کې موږ ټول مسؤلین وګڼو خبر کړی دی ریاست امنیت خبر دی موږ عریضه ورکړې رسمي قمندان امنیت هم دې عریضه ورکړې ده نظامی سرانوالی ته عریضه ورکړې ده او استناف سرانوالی ته عریضه ورکړې ده اوس دغه عریضه چې موږ ټول وګڼو په ځان کې اچولې دي
هغه څه اجرات نه دي کړي په دې سکه
په دې سره کې تر اوسه اجرات نه دي شوي دا کار ډېر کند روان دی نو موږ د دولت څخه غوښتنه کوو چې تر څو زموږ قضیه در رسیدګي وشي او دغه مسؤلین ونیول شي
یعنی ته اوس هم په حراس کې په ډار کې که دا اجرات ونه شي نو یېره محسوس ای
نو که چېرې اجرات ونه شي دولت د مقابل کې ضعیفي وښي نو طبعاً چې دا سړی هر څه کولی شي نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا مجرمین ونیول شي تر څو د نورو لپاره عبرت شي هیڅ وکیل د چانه په زور رایه ونه غواړي
بس ستا مشکل به ورسوو د مسؤولو چارواکو غوږ ته به یې ورسوو
ډېره مننه
د انصاف په لټه کې
دغه موضوع مو د ولسی جرګې لغړی خاغلی انجینر کمال صافی سره شریک کړه جناب انجینر صافی د کندوز ولایت نه یو مدني فعال د زبیولا کامران په نامه شکایت کړی چې د انجینر صافی کسانو زه په خار منځ کې وهلم ټکولم سپکړم او غوښتل چې ما اختطاف کړي غوښتل مو په دې اړه ستاسو نظر ولرو
داسې ده چې زه په شدیدو قاطی الفاظو باندې دا ادعا ردومه زه به اختطاف ولیکم ما تر اوسه پورې د خپل پارلمان معاش داسې وعده کړی ده په موکلینو یې مصرف کړی خپل کور ته مې نه دی وړی بل خبره داره چې زه نه تنها د قندوز بلکې د ټول شمال په کچه باندې د مظلوم او د دردېدلي او د جنګ ځپلي ملت غږ جوګوم او دلته په سیمه کې ځینې کړۍ شته دی چې هغوی خپله آینده زما په بریا کې په خطر څه ویني او دغه مافیاوي کړۍ چې کومه خپله دوی په اختطاب کې ککړ دي او خپل په مواد مخدر کې ککړ دي او خپل د مظلوم ملت د دغه جنگ ځپلي خلکو په وهلو او ټکولو کې د دینه په باج اخیستلو کې ککړ دي هغه خلکو د خوانه یو تعداد ناپوه او خام فکره ماشومان چې کوم دي ځوانان ماشوم ځوانان غولول کیږي او زما پر خلاف باندې زما د حق مبارزې پر خلاف باندې هغه
دا وی چې ما صرف فیسبوک یو انتقاد کړو په صافی صاحب باندې ځکه په دې بده لګېدلې و
دا نه دی یوازې دا نه دی د 10 پښتان باندې د ګوتو پښمار باندې په لسګونو نور ځوانان هم دي چې دغه مافیاوي کړۍ د خواو څخه تمویلېږي تر څو د کندوز د ولس د حق غږ د انصاف غږ او د عدل غږ دا خپتي دا چوپتي د دې لپاره دغه مافیاوي کړۍ همدغه شان ته خام فکره ماشومان استعمالوي ناوړه ګټه ته اخلي
ډېر زیات تشکر انجینر صاحب
مننه
د انصاف په لټه کې
سربیره پر دې دغه موضوع مو د کندوز د والی لوایاند خاغلی نعمت الله تیموري سره مطرح کړه جناب تیموری د کندوز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینر کمال صافی بارډیګاردانو او کسانو د خار په منځ کې وهلې او غوښتلې چې وی تختوي په دې حق له مستاسې نظر غوښت
تر اوسه دغه موضوع تر دغه سوی تفاهم شوی دی دغه یو څه تفاهم شوی دی او دا موضوع چې موږ ترسه ان شاء الله چې موږ به اشاعت کړو.
یعنی تر اوسه تاسو ته نه درغلی او کرا
شنو تر اوسه نه درغلی کرا ورسیږه ان شاء الله چې موږ باندې اجرا
کور ودان.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وهم اوریدل چې د کندز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینیر کمال صافی کسانو د ښار په منځ کې وهلی ټکولی او غوښتلی چې په زوره موټر ته پورته او وی تختوي. انجینیر کمال صافی د ذبیح الله کامران ادعا بې بنسټه او د ځان پر ضد یوه توطیه ګڼي او د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري وویل چې دغه موضوع ورته نه ده رسېدلی او که ور ورسېږي په اړه به اجرات وکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دې نه خبرونې ته چې د معمول سره سم د هغو دوستانو په پیغامونو پیلوم چې ورک کسانې په خپل سیمو کې موندلې دي او دا غو نشانې راتوي. قلم او کاغذ راوخلی د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې تاسو ولیکئ کله چې ستاسو ورک عزیز هم پکې پیدا سي. د زابل ولایت څخه د عبید الله پیغام اورو.
مانو عبید الله ده د اتغر د ولسوالۍ د زابل ولایت دا یو ځوان دی چې راغلی دی تقریبا 15 لس نه کېږي زم د ازن تر کال اوسته دی. اسدلان نه دی د فلانو نه اجازه ده کله بل کوم نه یاد کې په کوم لا اخیر ده بلې ګرځي یو ورځ یو رقم خبرې کوي بل ورځ بل کوم خبرې کوي کې چیرې کورنۍ وي یا فلار وي یا وروري یا معلومات غواړي د غدول عمران ته څنګه وي 0 2 3 15 4 3 بل نمبر ده 0 4 3 8 6 من زابل ولایت د اتغر ولسوالی د سید خیل وکلی.
بله السلام علیکم. نوم می ارشاد د خوستخه. زه تقریبا د 4 کلونو چې د خپل کورنۍ سره لري کوم اوس ته یو بل کورنۍ سره اوسم که د ما کورنۍ غږ اوري یا دا بل د ما ته د دې شمېرې ته زنګ وکړي 0 4 4 9 9 4 5 مره اوس دل بیا وایم 0 4 4 9 9 4 5. مننه.
بله السلام علیکم. د ټول ازادي رادیو کارکون څخه هله کوم چې راځنا پیغام نشر کی. دکتر د اصول اسکارین جلی مشکل دا کړه ده که د هر چا وی دا خبره خبري د خبري نس کولای پر دغه شمه راځي مو سره تماس ونیسي 0 4 5 0 5.
بله السلام علیکم. زه شم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جورجان د ولایت د اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی نو په دلارام کې دی نو کار کورنۍ تک دی بس راځي دلارام کې دی پښتنو ته دلیږي.
زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د سار نوم یې جمال خان اکا دی. سید شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حتمي یې نشر کوي. زما ټلیفون شمیره ده 0 5 0 5 0 5. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 5 0 5 0 5. مننه چې موږ پیغام مننه شروي د ازادي راډیو ته سلامونه کوي. بس دا ګل محمد چې دی دا نکلر اسابه تکلیف نکلر لای نو د کور سره نه درکته وی د سرغلی دی څه خو بچی لري نو که زمو سره په دې شمیر هر څوک شناخای معلومات ترلاسه کړي علامه
یا صدلہ پنامه فایر هغه دې په کام خروټ دی ملاخیر دی دا آزادی راډیو کې دغه نه وخت اعلان کړي هغه ما سره را سره دی د اتغر ولسوالۍ کې د بایزو په کلي کې د زابر ولایت په دغه کې ګرځي دا یو کار کیږي راغلی دی نه د آزادی په راډیو کې نشر کړي دا سره ما سره را سره دی کې د چا طلب کوي را دی چا په کار دی د چا قریب دی هغه ما سره سره دی دا یو دوه میاشتې کیږي پر دغه شمیره د مرتضی ووایي چې موږ معلومات په لاس ورکړو
السلام علیکم خدای تعالی دې وساته په خیر یاده باندې څه ولایت د غادر څه ولایت څه خبره کومه یو نفر نن پر عدلی ازادي کې اعلان کړی دی چې دا یو نفر د سلمینه طالب هغه د زی نامه یو سره اعلان کړی دی چې د بساب د خلیه د سری اعلان کړی دی موږ هم دا یو نفر ورسی انو معلومات نه راته کی دا سری چې دا خبره کړی دی المند ولایت څه فکر کوم خبره کړی دی نو دا سری لمبر ته ما ته راځي ازادي راکې یا ودغه لمبر ته دغه ما لمبر وهغه سری تور کی چې دا اعلان یې کړی دی چې دا الک مرد په مرمۍ شته وي دی د طالب غازی دی د پساو د خلی دی نو دا ګل زمان می دی کدا چې دی چې دا خبره سری ته ما لمبر ورکې یا د هغه سری لمبر راکې دا به تاسو ډیر غش خدمت مشتبم منځري السلام علیکم
یو ځوان چې د یار محمد نومې او د دېرش کالو پر شاوخوا باندې عمر لري د پلار نوم یې محمد عثمان دی پتن جګ نری ځوان دی په چپ ورځ کې کوچنی دانه هم لري اعصابي ناروغي هم زیاته لري پنځه میاشتې کېږي چې د دېرش په چمه کې نظر کاوي دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای نوم نه هم نشي یادولی او هر مسلمان ورته د نوم ګوري په اړه معلومات ولري په دغه لاله شمیره دی زما
مننه کوم دوستانو تاسو پیغامونه مو واورېدل اوس به هغه نور پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک پکښ لټوي
زه د کندهار ولایت زمې نه یو څادرونکه ما زما ورو تقریبا لاس میاش واشکېږې نومې اتی کلاوي د منو ولایت ولڅادرونکه د څنګهونو ولایت ته او کار چاره معلومه ما د پردایش مې راځم ګوي چې پرایا درودیش دوشپته شپږستو ډالر انا
سلام علیکم زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه خبرې کوم د موږ یو الک اوس د ستر سړی په پاکستان کې د خپل کور نه به درک شوی دی او ډیر لس کوله اوس کې عمر به تقریبا اوس 50 کوله تر رسیدلی وي نو زه د هغه چا نه هیله کوم چې موږ ته د په هکله معلومات راکړي او د دوه نوم کری صالح ګول دی د پلار نوم یې حاجي دورارای دی او د تلیفونو شمیره د موږ د پر وو څلور سوا یو څلور او څوارلس اته سوا اتلس د خدای په امان
ولایت روان ډول سالي ما د رمضان د کلی څخه یو سالي ورکړم دي ان شاء الله د دې کال کې چې نظر راځي سوي دي او کچيري څه کې د کلری د ملاجل ملاجل ما د نيجي او د نظر ما خو زیاده
السلام علیکم زه کندهار ولایت څلرمې نه یو څدونکی یم زما ورور د ټکلا په نامه دی تقریبا د لس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی چا ته معلومې هغه چای دلې دی ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووي صفر اویا درو دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس زه یو ځل لشمره بیا وایم صفر اویا درو دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس مننه
سلام علیکم زاد منا تین خدمت دولت تل تل سوالی شو بدین کلاش کن ما یو تر د مومن په نامه د پس نامه زوی ده مکاله کی د کور نادر کسر نادر کسو ده دی ایران فلور تلای ده نو خدای دې شي دا یې ماغه دې خپل اوري د نور ګری اوري موږ ته دې په دې شماره زنګ وګي موږ دې څه پریشانه یو صفر شپږاویا شپږ څلوېښت څلور سوه اویا نولس یو بله شماره تکراروم صفر اووه سوه اووه اویا ناتیا دوه زره پنځلس لامبه احترام
بله السلام علیکم زګول احمد هلمند ولایت د علي دول سوالي د باغ او تدون ک ما ک چې شه احمد تن مدې د درې نیم کال کې چې د کور ته خنا د رګتوي د مز د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو ته چیرې د خپل ځما زغوري انور اندو اعلان کړي باندې پیژنې نو مهرباني دی چې په دغه لمبه دی ما ته زنګ وګورئ صفر و صفر و یو څل څوارلس درې سوه شپږ دېرش مرازل بیا صفر و صفر و یو څل څوارلس درې سوه شپږ دېرش پنځه زره افغاني جایزه لري
السلام علیکم رز محمد اخلاقی ملمندلات نوزاد الاسوالی در باد کلی و سیدون که پل حال در ملمندلات مرجی و الاسوالی در پساو در سیم ساو سر خبر کم ما یو روری وقت شایی در دونیم کال کیش چه در کورن در کسوی دی حس دیشون در دمار درک مجنه لرنو در رور نونی گل احمد دی در محمد غوث اکاز دی در رور نمانی دی پیز محمد لال محمد ویس محمد میر احمد رضی محمد که هر څوک د دې ژوند یا د مرګ په اړه معلومات لري نو د خپل ځای مابس کې بنجان یا بل هیواد تللی نو دوی دې د مهرباني له مخې د ټلیفون د همدې شمیرې سره اړیکه ونیسي صفر و صفر و دوه یو صفر نه اته پنځه ټلیفون شمیره زل بیا صفر و صفر دوه دوه یو صفر نه اته پنځه وسلام
السلام علیکم نبی الله زابلم ز زابل ولایت قنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله عبدل وکیل کاکازوی د نکیب لا اورور تقریبا لس کاله مخکې د ایران په طرف په قاچاقي حرکت کړی دا خود په د ایران په اردو لارو په قاچاقبر سره وو هلته تریاک خوړلي وو کله چې تریاک خوړلي وو نو دی بیا مریض سوی وو له ملګرو پاته سوی وی خو له هغې ورځې تر اوسه پورې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قتل لري غنم رنګی ځوان ده د پنځه ویشتو شپږ ویشتو کالو عمر لري که هر څوک د محیب الله په اړه معلومات لري نو د مهرباني او اسلامي همدردۍ له مخې دې له ما نبی الله سره په همدې شمیره اړیکه ټینګه کړي زما د ټلیفون شمیره ده صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس که هر څوک د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې معلومات راکړي او موږ به هغه ته شیرینی هم ورکړو
السلام علیکم زه خان محمد دی لوګر ولایت د خوروار ولسوالی د بابا خیلو د کلی اوسیدونکی دمو کې یو خوري ورک ده د دې سکلو په مزه د کچکلا د زمرای نیمیږي وروري قدیم نیمیږي که هر څوک معلومات لري او یا خپل اوري نو د شماره ته دې زنګ وسو د نوی ننوی سپر سپر نه چلوي کامره ته زنګ وو نو خپل جایزه به ترلاسه کړي وسلام
السلام علیکم قریب مو ورک دی دنګول ورور دی تاجګل په نامه دی د څنګه کال کیږي چورک دی مزه عبدالحنان آغا د ندالی څخه نیاړی کا در سره نیولې ده که هر چا پیدا کوي که یا په هر معلومات یو څوک لري نو په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووهي صفر و څلور 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 اته یو اته پنځ صفر
وعلیکم السلام علیکم زه خیر الله د هلمند ولایت څخه د غږ رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ یو کچر ورور چې باز محمد په نامه باندې د درې کال کې د کور څخه د راک سوي دي چې هر مسلمان ورور یا په خبري یا د مر سالا کې د ژوند څخه باندې خبرې نو د مهرباني د پاره چې موږ تر پدې شمره باندې اړي کوي چې صفر و څلور نه صفر درې څلور نه څلور و کله شمیره صفر اویا درویش شپاړس دوه سوه څلور دا سامان
زما نوم عبد الخالق زهير تبارغيث ولايه طغر ماچ ولسوالي او د تاسو خاتون څخه تاسو په تماس کې ما سره مو زما یو اکاډي چې منامه د نو بشیاخ نوم یې جوړ د دریا کال کې چې شورت دی درک نه لګیږي کې هر چا ته پته یا معلومات یې په دغه شمیرې د زما سره اړیکه ونیسي 0815213115 هر یو ته چې پته ده په دغه شمیرې د ما ته زنګوي او له نظر خو یې تنخواه ده شیرني ان شاء الله تعالی وسلام
زړه دا محمد خبره کوم دا کندهار ولایت ارغستان او سوالي څخه موږ دا کا زید شه علاوه چم په نامه دی جمع علي کا زید دا یو کال درې اشکی سنا دا رکسوري د خپل کور سره ارغستان سره کندهار ولایت شهر ته داخل شوی دا له دا رکسوي دی په الوان کار څوک مسلمان آل په لري حکومت یا رعایت مرسته جمال مات را کی مشمیري او شو سی پر اویا شپوش پته نه اتیا اتا اتیا درې
هلو سلام علیکم زه خوجاغا د امین الله زه د کاتیسا ولای د طبی عبدالسلام د سپادر د قریې د احتر وباخیر د کلی اوسیدونکو زما ورور قنداغا یو کال مخکې د اروپا نه د یونان نه د فرانسې په طرف روان شو دی او بیا هغې نه د ایسته هیڅ معلومات نشته دی نو مونږ کدی چې ته زمونږ غږ اوري یا هغه نور انډیوالان دوستان دې دې ته معلومات ورته نو ته په بندوت باندې پدغه شنه راځنګ وایي سپر وایا برتانګوس تنزلاس تنزل سپر دې شنه را یو ځل بیا تکراروم سپر وو تنزه درې یو تنزه سپر درې او ځای ځم لري کټه مو ته څنګه راو معلومات راکو
از بهلند ولایت د بغران د ولسوالۍ د رمجی د کلی اوسیدونکو یم اوس فلن په نساج کوسې د مزمن دوستې چې دا تنظیم کله چې لري چې وکړې د مدن احمد په نامه دی او زه او رحم فلاری ولې محمد نمیږي چې په دغه هله څوک معلومات لري ما ته په دغه شماره د رنگ وښته رنگ ته ولې دی سلام اختلاف
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هند من ویلات مساکرا د رسالې د خجاده کلی وسیدونکو زموني محمد انا صاحب ان ابن حداق زیمه ما یورول د سلام په نامه د ونی کال کې چې د کور نه درک دی نه د مړ او نه د جندي مانو چې هر مؤمن مسلمان ورته مان ماسه مشه د پدغه نمبر باندې ژانګوي 02 02 15 04 0
بلی السلام علیکم زه محمد دوی دی د شګا شار خني اړي کني ولې ده زما یو روح دی د الله ما یو روح دی د رحمان په نامه دی ته صاحب مله ګوزه دی د نزه کارو دی اندر باندې او د مخود او د لالیا د ملي خان ورو دی د لاس کله کې چې رښتوی نو هر ورځ په اړه معلومات لري زه مکرې د اشمر اړي کوي چې په هوا چې پر څلور څلور درې وښ پر دوا تینځه بلش نه ده صفر و څلور و اته دوا یو دوا دوا یو بلش نه ده صفر و صفر څلور څلور درې و شپږ دوا تینځه و سلام
السلام علیکم چې زه پر را خوشحال ترن میږم زما یو تروریزم ورک دی چې په دادو نیمیږي تمه شرور نیمه لاله دی افلار مور په دغه ارمانو کې مړو سلو او ورونه خو نه لاهم په دغه ارمانو کې دی چې ان نه سبب د دو راي چیرې به مړ به کو ژوندې تک چاتم بیا هم ته یې مرد دی خام خا په دغه اړیکه تماس ونیسی نو مړ به بیا خبره د تستوې جایزان ورکو او خوشاله بون ډیر زیات جنسو نو شمیره ده 0 3 یو 0 اته 0 یو و اته نه صفر ازادي راډیو سلسله زنده باد
السلام علیکم زما نوم هدایت الله دی د کلات ویڅخ منځم وکولې دي زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقصار دی تقریبا د کیندلو سکار دی اوسې پنځه کاله وخت یې شپږ کاله وخت کیږي چې دی څه ورکسوي دی که د هر ورور سره معلومات وي ناسته یې په دې اړیکه زنګ وي صفر وسوه درې اویا څلور نوي پنځه پنځوس
بلې موسم دغه جلکۍ چې ورکه شوې ده دغه نه میاشتې کېږي نه ورځې کېږي، هېڅ نه مړه شته، نه ژوندی شته. هر چا ته چې معلومات وي، ډیپلوم هم ورته شته، د دولسم هر چا چې لیدلی وي، د هر چا چې په مخه راغلی وي، یو مسلمانی دی په دغو ماه مبارک رمضان، هر چا چې لیدلی وي د خدای په لحاظ، دغو سپین قرآن په لحاظ کومک له ماته وکړئ. دغه جلکۍ نه شته، تکلیف د اصاب لري، هېڅ نه مړه شته، نه ژوندی شته. ماه نرم رسې ورکه ده، تر اوسه نه شته. نغه رادیو رازاده هغه چې یاد نمبر مې درکړی و، په موږ نمبر ماته بیا زنګ ووایه. وروره صفر اووه نه درې اته صفر پنځه څلور اووه بیا بیا یې تکراروم. وروره ته ووایه نه غوږ ونیسه. صفر اووه نه درې اته اته صفر څلور پنځه سلور درای وا. هر چا ته چې لیدلی وي، هر چا ته چې معلومات وي، چې د غزني نه زه په تماس کښې درسه یم، د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، تکلیف د اصاب ماته پیدا شوی. هر چا ته چې معلومات وي، که د نجلکۍ د ما غږ اوري، که هر څوک اوري، خدای په امان. ډېر سلام.
مننه خورکۍ، ستاسو پیغام مو هم دا دی خپور کړ، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ورک عزیزان پیدا سي. دا خپرونه هم دلته پای ته رسوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.